جلاله طرف نه تقدیر دی او د الله جل جلاله دغه یو اراده ده دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموالی چې الله جل جلاله ورته ورکړی نو لومړی حق یې دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو هغه که میرزادي معیوب وي او که هغه د جنګ په سبب کې هغه شوی وي د خپل عضو یې د لاسه ورکړی وي نو هغې ته مونږ د جوړ انسان په سترګې باندې وګورو ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضې اندامونه د لاس نه ورکړي پښې لاس نه لري خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه د جوړو انسانانو چې کتل کېږي دویم خبره دغه ده چې دوی د ممتلکات چې دي دې باید حفاظت وشي ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي وایي دا چې دی دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی او خاصا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی د مثال په توګه باندې او هغوی څه نطق کې څه مشکل لري نو هغوی وایي چې موږ دوی نه ډارېږو دریمه خبره دا ده چې د دوی سره همداسې تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړو انسانانو سره یعنی د دوی همداسې لیدنه وشي دوی ته بعضې ګفټونه واخیستل شي دوی ته مینه ورکړل شي د دوی سره نیکي وشي احسان ورسره وشي او لکه د جوړو انسانانو سره چې مونږ تاسو څنګه دوستي انډیوالي او ملګري کوو نو باید د معلول انسانانو هېڅ فرق باید ونه شي ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي او د هغوی نه نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي او نه غواړي چې ځان ورسره یو ځای کړي او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې هغه ځان نه وساتي څلورم حق یې زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی هغه موټر چلوي د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي د هغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونه درېږي په شفاخانو مخ کې د میدانوي مخ کې حتی په مولونو بعضې بازارونو بعضې عامو ځایونو کې د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي د هغوی باید کاملا هغه وشي احترام وشي حتی په پارکونو کې هم زیاتو هېوادونو کې دغه مسایل دي چې د هغوی دپاره خاص چوکۍ جوړه شوې د معیوب یا د معلول یو عکس ورباندې نو جوړ انسانان د هغې کاملا احترام کوي او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي نو په هغه ځای نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي نه پکې موټر دروي او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق یې دغه دی چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو مثال کې وویل کېدی شي هغوی معلوله وي معیوبه وي پښې لاسې نه وي خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي او ډېر زیات خلک د هغې بیا قصه کې نه اوسي وایي دا داسې معلول دی ګور دی خوشحال دی او څنګه دی نو دغه د د احترام د یو هغه دی چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي باید استفاده وشي زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته بالعکس دوی زموږ ستاسو په خشر او زموږ ستاسو په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو تاسو ته چې رزق درکوي روزي درکوي تاسو ته د هغه معیوب او معلول او د ضعیف انسانانو سره په نصرت او په همکاري او په کومک باندې او د هغوی سره په همکاري باندې تاسو الله جل جلاله رزق درکوي یعنی معنا د دغه ده چې مونږ تاسو چې جوړ انسانان مونږ تاسو ته چې رزق روزي راکوي د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي د هغه انسان چې ضعیفه دي د هغې سره مونږ تاسو احسان نیکي کوو د هغې په وجه باندې راکوي نو زمونږ ستاسو کېدی چې د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د دې خلکو په وجه باندې مونږ تاسو ته الله راکړي وي
بله یو شمیر کسان دغه معلولو سره سم چلند نه کوي لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسي احترام وسي په دې اړه تاسو وایئ ډاکټر صاحب
هغه انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په د قدر په سترګې باندې نه ګوري نو هغوی د هم داسې وډار شي وده یادېږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې نه شم دا خو دنیا ده نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څیر باندې شي نو بیا که ده سره داسې بد چلند وشي بیا به دې څنګه تصور وي او خپل موږ تاسو خپل اولادونه موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چېرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند نوشي نو به زمونږ ستاسو هغه طبیعت به څنګه وي نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي الله جل جلاله د هغوی نه چېرته بعضې آزاد جسم اخیستې وي نو نور هغوی ته بدایل ورته ورکړي هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغې باندې فوکس او تمرکز وشي د هغې نه ګټه واخیستل شي او هغې ته ډېر زیات توجه وشي هر څوک چې وي دا که زمونږ ستاسو په کور کې وي زمونږ ستاسو په ګاونډ کې وي زمونږ ستاسو په کلي کې وي نو هغوی سره داسې یو قسم توجه داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بالکل زما د کور یو عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې ولامت د خلک مینه نه راکوي
بله په کورنیو کې د ته تام سوتې یو غړی د بیلابیلو عواملو له وجې نه معلول سوی دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې پام خبره دغه معلول کس مایوس نسی
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکوله دا چیرته په نظر کې ونیول شي او واقعا د انسان د تعامل دی معلول سره مایوب سره چکوي د الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسو کوي چې د الله جل جلاله تقسیمات دي چیرته ماته کامل اعضا راکړي دي نه د عضو اخستې دي نه یو د خاص یو قوت اخستې نو الله جل جلاله قادر دی چې دته ورکړي زمونه واخلي نو د دې سره د ډیر زیات مینې او د لطف او د مهربانۍ باید کار وصل شي حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي د دوی کوم ضرورتونه چې دي دا باید ورطرف شي ما یو مایوب کته د یمن دی او هغه بیچارهګۍ بالکل شل و د رباعي شل چې ورته وایي چار اطراف شل و نو ما ورته وایم چې ستا ارمان څه دی په دنیا کې په زړه کې څه ارمان دی د سترګو نه اوښکې ولاړې ماته وایي چې ډاکټر عتید زما یو ارمان دی په زړه کې هغه دغه دی چې زه الله جل جلاله ته یوه سجده وکوم زه نشم کولی چې خپل تندی الله جل جلاله ته په ځمکه باندې کېږدم او د خپل خالق زه عبادت وکړم او یوه سجده ورته وکوم کاشکې ما یوه سجده کړې وای که بیا وروسته مړ شوی هم وای بیا به زه خفه نه وم نو د خلکو دومره داسې ارمانونه دي چې یوه سجده الله جل جلاله ورته واسه او طاقت نه دی ورکړی او طبیعي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي نن زما په فیسبوک او ټویټر کې زما د نن خبره دا و چې ای خلکو تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو په دې باندې موږ تاسو نه پوهیږو چې د کوم نعمتونه د موږ سره شته که صحت ته که عافیت ته که نور نعمت ته د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي لکه دغه انسان چې د یوې سجدې دپاره دی ارمان کې دی او د دې یوې سجدې دپاره ارمان باندې دنیا نه لاړل د موږ تاسو هم ډېر داسې هغه شیانو چې الله رانه اخیستي دي هغه موږ تاسو په ډېر زیات ورته په هڅه کې چې هغه موږ واخلو خو موږ نه شو کولی چې ځان ته یې راوړو او لاس ته یې راوړو نو الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم که تاسو د ما تشکري وکوله زما شکریه هم ادا کړه زما حمد او ثنا هم ادا کړه الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داسې انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینې نه کار واخلو او الله ته دغه یعنی عجز وکړو دغه زاری وکړو چې موږ باندې داسې حالت رانه وري ډېر زیات داسې انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي او دوی نشي خوځېدای غواړي چې موږ په شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نور خلکو ته مینه ورکړي او خپل دغه څلور ساعته د خپل کورنۍ سره تیر کړي د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي د خپل ټولنې سره تیر کړي نو دا حق الله ورته دی ورکړای الله جل جلاله عادل ذات دی حتما په دې کې د الله جل جلاله اسرار دي هغه ته نور بدایل ورکوي چې په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي حتما په آخرت کې هغه لپاره ډېر زیات بدایل لکه رسول الله په حدیث کې وایي چې د چانه چې د کریمتین په حدیث کې راځي یعنی سترګې الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې خصي وي نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی الله جل جلاله ورته په آخرت کې ورته جنت ورته ورکوي د ګډ ډیر لوی بدله ده په آخرت کې کله کله په دنیا کې انسان ته بدله نه وي نو زموږ هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ګورو په خپل کلو په خپل باندو او په خپل هوا کې ګورو او په نورو ځای کې حتی دا د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چیرته چې ګورو باید هغه ته څومره چې موږ کولی شو ورسره همکاري ورسره وکړو د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکړو د هغوی څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي هغه د خپل وس مطابق ورته پوره کړو
بله ډاکټر صاحب محترم تاسو خپل خبرو کې دې ته اشاره کراچی له معلول سره نیک چلان د هر وګړي مسولیت دی او باید وسره وسی خو یو بل څه غواړم دلته تاسو نه پوښتنه وکم هغه دا چې له بعد مرغه په یو شمیر سیمو کې هغه معلول کاسته دغه هغه معلولیت یا دیږي په باندې د یو نوم کې خودل کیږي چې هغه نوم مناسب نه وي سرګې نه ویني هغه تړوند وي دغه سی نوم په باندې کې خودل بیا هغه ته کول دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولای سي
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورته لرو همزه ورته وایي الله جل جلاله وایي چې ویل لكل همزه لمزه کله کله تاسو مې ربونی وکوله بد نمونه ورته اخستل کیږي او کله کله هم اشاره کیږي مثلا د مصاب ته باندې انسان د الله ور نستر یې خستي څوک ور باندې ملند وایي دوه کسان ور باندې چوخ جوړ کړی هغه اشاره ورته کوي دلون ته اشاره کوي وایي داسې نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په ولو یو کند باندې دوی ته تخويف او توعید ورکړي او دا ورته وایي چې ویل لكل همزه تلو مزه هغه انسانان چې په خلکو باندې ملنډ وي هغه که چیرته په اشارو باندې وي او که په اکټونو په فعلونو باندې وي او که چیرته په خبرو باندې وي او الله جل جلاله موږ په سوره حجرات کې د دې نه منع کړو چې ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم اي خلق تاسو د یو ډل د بل ډل باندې ملنډ نه وای جوړ انسانان د پړندو باندې ملنډ نه وای جوړ انسانان د مصاب ته باندې په ګډانو په شالون باندې ملنډ نه وای کیدای شي دا انسان الله تعالی نه وي دا ډیر داسې انسانان دي چې مثال په توګه باندې الله جل جلاله داوی نه سترګې اخیستې، هغوی د قرآن کریم حافظان دي، د هغوی په سینو کې درس پر قرآن کریم دی، او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې وایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین ستاسو هغه انسانان دي چې هغوی خپله قرآن زده کړی وي او نور خلک ته ورښودلی وي. نو بالعکس دلته خو بیا هغه انسانان چې هغوی جوړ انسانان دي، د هغوی اندامونه جوړ دي، هغوی به معلول دي، هغوی به عقلي غلدي، متاسفانه علتونه لري. دغه انسان باید الله نه ویریږي، او دغه انسانان باید آخرت تر وزنه ویریږي، او د جهنم د کند نه باید ویریږي، او دغه انسانان د دینه باید ویریږي چې هسې نه چې دغه ورځ ما باندې رانشي، زما په کوم اولاد باندې رانشي، زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې رانشي، نو بیا به خلک ورباندې ملنډې وایي او بیا به زه ورته ګورم.
بله ډاکټر صاحب، موږ په دې باندې تر اوسه پورې خبرې وکړې چې یو معلول کس په خپلې کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري او له ده سره باید څه ډول چلند وسي. اوس راځو د افغانستان معلوله کسانو ته، په اوسني وخت کې چې جمهوریت سقوط کړی او په افغانستان کې وزي طالبان حکومت دی، دوی ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی هغه غوښتنې، هغه ضرورت پوره کړي؟
د دوی د غوښتنو او د ضرورتو د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسؤلیت لرو. حکومت لومړی مسؤل دی او ملت دویم مسؤل دی. هر څوک چې هر څنګه کولای شي چې د دوی غوښتنې او د دوی ضرورت ورته پوره کړي، نو هغه د دوی د ژوند اساسي ضرورت وي او حتی که دوی تحسینی ضرورت هم وي، دا باید ورته پوره شي. نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو. هر څوک چې هر څه کولای شي، هغه که تاجر دی، که بډای دی، که حکومت کې مسؤول دی، او هغه که چېرته رعایت دی، که چېرته د ملت خلک دي، یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو. او د دې انسانانو څومره حقوق چې دي، هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي، باید قانون د دوی نه دفاع وکړي. باید د دوی دغه مالي کوم حقوق چې دي، هغه باید ورته کرسی په احسن او وجه باید ورته ورکړل شي او تاخير نشي ورسته نشي. او د دوی سره حتی که چیرته بد چلند کیږي، نو هغه انسانان ته باید جزا ورکړل شي په نظر باندې، ځکه ځینې انسانان چې دي هغوی ته چې جزا ورنکړل شي، نو هغوی د الله جل جلاله نه یریږي. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. رسنۍ د دوی نه باید دفاع وکړي، او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي، او ملت دوی باندې باید ترحم وکړي، او دوی باید ورته مینه ورکړي. او زموږ تاسو اکثر ورونه خويند چې معلول دي، هغه متأسفانه د جنگونو په وجه باندې هغه معلول شوی، او هغه بې ګناه انسانان دي چې اکثر ګناه نه درلوده، او دغه الله جل جلاله په دې تقدیر باندې مبتلا شوی، او دغه یو مشکل ورته رسیدلای. نو هاچ هر څوک دی او په هر سبب باندې چې دوی دا معلولیت رسیدلای، زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکړو.
بله، لکه څنګه چې معلول کسانو موږ خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې دوی ته کوم معاش چې په خاورته تعین شوی ورکول کېده او بل تقاعد دوی اخیسته، ټول ور باندې دریدلې دي. که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو وس نسته، د طالبانو راتګ وروسته تقاعد څوک نسي اخیستل، نه سپینګیری کسان، نه د شهدا او کورنۍ، او نه هم معلوله کسان. خو معلوله کسانو هم دا شکایت وړاندې کړی ده چې دوی د دولت لخوا وس هیڅ نه حمایه کیږي، دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. دا به یو دولت څومره په عذاب باندې کار کړي، البته په الهي عذاب باندې.
دې موضوع نه اوس ما ته خپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي. خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو کې شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنایي وضعیت دی، ځکه هلته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې، او کېدای شي ډېرې ادارې داسې ستونزې ولري. خو که چېرته زما اواز مسؤولین اوري، نو دا کفایت کوي چې هر مسؤول خپل سر په ګریوان باندې ټیټ کړي، او دا ووایي چې زه به الله جل جلاله ثواب ته ورځم، او الله جل جلاله به ما نه د دې معیوب او د معلول پوښتنه کوي. دا که چېرته امکانات نه وي، دا خو بله خبره ده. خو چېرته امکانات وي او د دوی حقوق وروسته کیږي او نه ورکول کیږي، نو دا د صحیح خبره نه ده، به صحیح کار نه دی. د دې معیوبو او د معلولو انسانانو په موږ تاسو ټولو باندې حق دی. نو هغه که چېرته حکومت وي او که چېرته ملت وي، نو د دې حق باید ورته ورکړو او د دوی حقوق باید وروسته نه شي.
بله، په عامه توګه کورنیو ته، ټولنې ته، حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په هکله. که څه هم خپرونه کې موږ تاسو خبرې ورباندې وکړې، خو د نتیجه ګیری په توګه که د خبرې خپلې سره راټولې کړو، او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا شي.
د الله جل جلاله رحمت، مینه او مهرباني په سل تقسیم تقسیم شوی. نه 90% د الله سره ده، او 1% زمونږ تاسو په خپل مابین کې خپل اولادونو، کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورکو، دغه 1% ده. نو زدا سوای ما چې راځي چې د الله جل جلاله د هغه 99% رحمت او د مهرباني او د مینې نه خپل ځان محروم نکړو. راځي چې د هو پروردگار او د خالق او د نکاون د مدبر په خاطر باندې معلول تمین ورکو، محبت ورته ورکو، د دوی سره نیکی وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چیرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د مو تاسو داسې وبولو چې دا زموږ استاد خپل معلول دی او زموږ استاد خپل معیوب دی، او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاړې پانکي قریه دی او د بستان کې کورنۍ دی، زه ورسره ارتباط نه لرم. موږ ټول ورسره من حیث انساني ارتباط لرو، هغه انساني مینه ورته ورکړو، او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، تر څو موږ تاسو د ټولو ستونزو د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوق خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبري وشوي. لمون سره په خبرونه کې میلما و ډاکټر حیات الله اتیت.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خرغلاست وې، ستړی مشي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خوږو اوریدونکو ته او تاسو ټول همکارانو ته سلامونه او درنښت.
په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خپل مرکې ته. استاد، مریض په روغو کسانو باندې یا ناروغ په روغو کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده، او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغه موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده، او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي، منشورونه جوړ شوي دي، ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوی دی، منستر اغلی همدارنگا پا ملی سطح قوانین ورطا تصویب شوی دی. خوشبختانه چه ناروغ حقونو تا پورا توجه شده ده، او کی گی پا ملی کچه و پا نروال کچه بنده دی برخی تا توجه شده ده. داشه ناروغ چه حقوق لری پا نورو بنده، پا روختون بنده چه حقوق لری، پا نورو جور و سالم و خلق بنده چه حقوق لری. پلان مطوره که اویم چه ده ناروغ یا ده ناروغان حقوق عبارت لطول و حق و مسئولیتونو څخه دي چې روغتون د ناروغانو لپاره لري، یا ټول هغه مسئولیتونو څخه عبارت دي چې روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا یې حقوق دي، دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي، ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کوم ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، دی دوی روان ناروغه ده، لدوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
در روانی ناروغی و عوامل تا که وزیر شو، نو در روانی ناروغی و عامل یا عواملی پا افغانستان که زیگیدلی دی در عوامل من سترگلی دی او مرود زمان سره در عوامل رشد کرده یا ریخای غزاول ده او بالاخره ده دی لامل شوی در عوامل شوی خلکو تا پا روانی لحاظ بانده ستونزی را ولاری که روانی ستونزی ورطا جوری که پس انگری توگا دو امده عامل دیر پر روانی ناروغیو که شامل دی چه هغا یو جگره پا افغانستان که دوامدار او بل اقتصادی بحرانون او پا افغانستان که اقتصادی ناخواله ری چه دا دا انسانانو یا زمونگ دا هوادوال او ایما چه دو دی پر روانی ناروغیو که دیر معاصر و دو روانی ناروغیو تو چندکی دو لامل وگرزیدل.
رازو دی حال لارو تا لدغس کسانو سره چه دول برخورد باید وسی؟ دی دوی حق چه ده؟
یو ناروغ حقوق لمړی خو په خپل کورنۍ باندې هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي که خپله مشر وي ناروغ نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسېدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چېرې ناروغ د کور بل غړی وي نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسېدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کېږي نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کېږي، که هغه خصوصي روغتون وي که هغه دولتي روغتون وي نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د یوې جغرافیا کې چې د دغو قوانینو د دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید دې قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرح کړي تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یو انساني ټولنه په دغسې ناروغیو باندې په دغسې آفتونو باندې اخته شي باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بله موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه هغه ناروغي دوامداره شي، هغه که فزیکي ناروغي ولري که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ ورسره بې پروايي کیږي، که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د ده په عامه خبره زړه نازک وي، څومره دی غواړي چې د ده پالنه وسي، او کله ده سره بیا بې غوري کیږي دا څومره بدې پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي نو دغسې ناروغیو ته بیا رسېدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کېږي او درملنه یې کېږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې زموږ په هېواد کې صحي بیمه نشته ده، او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول، د طرحې جوړول او همدارنګه د یو واضح تګلوري چې عبارت له قانون څخه ده، د دغسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي، د قانون او د سپونو رامنځته کول دي د صحي بیمې لپاره چې دې باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې به هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته ده، متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي، نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېر حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکی او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
داسې یو اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک داسې فکر وکا چې دا حالات سبا په ما باندې راتلای شي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمام شي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي چې دا اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې شته دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود و او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق د په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید دغه ناروغ د درملنې توجه وشي او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم د دوی ناروغۍ ورسره زیاته نه شي، چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کیږي، که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کیږي او بالاخره دغه ناروغۍ ورزیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زیږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کیږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کیږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په وړاندې کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي، خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند چې باید وسی نه کېږي وسره، په دې اړه خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي.
د طبابت اخلاق باید وایم چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نشي، ولې دغه موضوعات یا په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کېږي، دغه مفاهیم لري کېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زده کوي، مثلا په جریان د موږ په شکل باندې تدریس چې پوهنتون زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. په هغه ډول چې د ناروغ ناروغۍ ته باید رسیدنه وشي په کورنیو کې او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته، د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسیدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحي باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه، د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید یو مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې یو محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، د په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې یو دغه اخلاق په هغه زمان کې ورته تدریس شي.
بله استاد، په آخر کې کراسو دې ته چې د تاسو مشوره به کسانو ته چې وي چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي.
مریضانو خو هغه خلک دي چې هم په فزیکي لحاظ لحاظ باندې او هم په قوانين لحاظ باندې دي د دوی سره برخورد باید ډیر عاطفي وي، ډیر مهربانه وي، په اخلاق باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي، او همدارنګه درملنې ته رسیدنه وشي هغه وخت باندې چې باید ترسره شي درملنه، او همدارنګه که روغتون ته وړل کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونیول شي نو طبعا چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر لري او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر ولري.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
درندوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.